په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې د ژوند رنگونو پروګرام ته بیل سوې. نن د شنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان دریمه د جون میاشتې څلورویشتمه. په پایل کې خبرونه. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخاری نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
د ټولو خوشي شویو کسانو شمیر 2300 تنه دی او په زندانونو کې د پاتې کسانو شمیر 202 ته رسیږي. هڅې روانې دي چو دوی هم خوشیشی او وطن ته ستانش.
تخاری وی تیر پنجشنبه هم د سند ایالت له زندانونو دیار لس نور افغان بندیان خوشی او د چمن للار افغانستان ته ولېږدول سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وی دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه سویو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپل کور لري هم هیلی ولري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون میاشتې شلمه د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې کډوالو او هغو کسانو ته د درناوي جلبول دي چې په بیلابیلو عواملو له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کاله د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر 5 میلیونه او 2 لکو ته رسېدی او 3 میلیونه او 3 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي دي. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوجین نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اون دون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوګینی پروګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر داخل دی. تر دې مخکې روسیې یوګینی پروګوجین په وسلول بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پروګوجین یو ورځ مخکې ویلي و چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسي پوځیانو په ګډون 25,000 جنگیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګیراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسي د یو پوځي سرخیل وته کې د نسکورولو ادعا هم کړې ده. بل خو د روسي یوې امنیتي سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتري کې د ورونیژ ښار پر پوځي تاسیساتو ولکه چینګه کړې ده. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د قراري لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي ساري سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. دا به اصل کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناکراري زیاته سوې ده. په لویدیځه غاړه کې د تېرې اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه په کې ښکېل وو په 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوی. د سپینې ماڼۍ په وینا سالیون له خپل اسرائیلي سیال زاجی هانیګ بی سره د خبرو پر مهال د حماس ډلې لخوا د جون د 20 د تروریستي حملې له کبله د اسرائیل له خلکو سره خواخوږي وشوده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ملکي فلسطینیانو په وړاندې د حملو په باب هم اندېښنه وشوده. په لویدیځه غاړه کې له تېرې اونۍ لږ تر لږه 14 فلسطینیان او 4 اسرائیلیان وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته څیرمه د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې څه باندې 40 کسان مړه سوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یو ویان پرون جمعه ویلي دغه کښتۍ له تونس نه روانه سوې وه او د کامرون، بورکینا فاسو او اج ساحل 40 پناه غوښتونکي یې لېږدول. د ایټالیا لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری استازی چایرا کاردولیتی ویلي دغه کښتۍ د پنجشنبې په ورځ ډوبه سوې او په تېرې تمسو کسانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم شامل دی. د ژوند رنگونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګو نظر نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغو هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي همداراز د دیني فرایضو زکات خیرات د روزې فطر قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې دیره دي کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې له پلوه د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی د ژوند رنګونو په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي د هغو په لیکټ کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي د ترکیه په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینواری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دی به راته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیږلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي دواړه میلمانه په خپرونه کې راسره دي طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي ورځو لومړی ښاغلي شینواری ته شینواری صاحب ډیره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته لومړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ څومره ګټې داسې په تقریبي ډول البته ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکم مګر په کوم اندازه ده دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږي خپلې کورنۍ ته
زه په خپله باندې تقریبا د شپږو کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړم د جامو ګنډل نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې زه ښه شوی ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله یو شاګرد وم او دغې نه بعد بیا ښه استاد ته راغلم اوس استادي کوم نو دغه 500 ډالر شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو لدی د کار څخه
ډېر ښه او کاروبار مو څه شی د څه شی خیاطي کوي یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو
جامې ګنډل خو څنګه ساده لفظ دی لکه مونږ ته پینټ پتلون او د خارج اروپای ملکونو ته کوم لباسونه درومي دغه لباسونه زیاتره ګنډو او یو کوچنی دکان دی پاره کیو
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره
نه شرکت هم مزدور کارانی ولته لکه یو شرکت یو دکان دی بس هغه سره مونږ په مستازي کار کوو
دغه شنوارې سپتا سو افغانستان ته جمن په کال کې 100 روپۍ استوي 100 افغانۍ یا 100 ډالر یا په هر حساب چې تاسو شمیرې
مننه تکل صاحب په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر او هغه وخت کې د 3.5 ډالر ان 4.5 ډالر وو په کال کې او اوس وخت چې د استادې کارت مو کار کړې ده نو تقریبا شپږ او 60 ډالر شپږ نیم وو دا وزر دغه ډالر پورې دغه پیسې لګو
دا په یو کال کې په کال کې لګی تاسو
bale bale په کال کې
د سه دوستان ملګری انډیوالان مهم شته چې هغو هم کورونو ته پیسې لګی تاسو یې پیژنې
bale ټول کارونه چې کوم کاریګر راغلي دی او کار کوي ځنې خودي راغلي دي مخکې په پلاره باندې ځنې وخت کې اندل تپاتې شي په هغه صورت باندې کار نشي کړی هغه پیسې نشي لګل خو کوم کار کوي او په کار سره مصروف وي نو هغه حتمان پیسې لګي د درد نه کم یا تر دې نه زیاتې
ډېر ښه په دغه کسانو کې چې تاسو پیسې ورلګي څوک دی نه د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلګي هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دی یعنی ژوند تاسو په پیسو کوي
په لومړي سر کې خو دغه څو چې نظام بدل شو دغه و حالاتو کې خو بيخي تکینه وي یعنی دا پیسې کمی وي او د کورونی ټول وړي یعنی په شریکي ژوندوم ده څلور رونه یو ما سره پینځه یو مور پلار ده او ټول په یو کور کې نو دغه پیسې به ما دلته د دې نه لګل په دغه باندې دغه یو لک کار روانو یعنی تر دې را دغه خپل نفقه برابرې ده په او نور داسې ډېر دغه نه شو پکې ده نو اوس وخت کې انشاءالله ښه شوي لکه نن دغه نظام تقریبا دوه کال وش دغه نه بعد اوس لګ لګ کارونه مر جوړ کړی دي یعنی تر هغه مخکې ډېر سخت
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ که د کورنۍ نور غړي مو هم شته ورونه څوک
بله بله بس یوازې زه یم په خپل
ډېر ښه البته تاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې که کار کوي څه کاروبار کوي
بله تکل صاحب په لومړی کې خو چې د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا د دوه کالو شو په دې حالت کې کار دی خيونه نو دا غوی کار نه روزګار نه بس بیا مورته سی څه کاروبار چې د موټر ټکسی وانی دالته په وطن کې یو دوه ګاډي می برابر کړی جوړ تا غوی بس خپل مصرفیت او خپل نفقه اوس په ګټي خدي
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لګی افغانستان ته دا دغه پر کاروبار او دغه په اوایدو اضافه دي
اضافه خو دغه یو دوه موټر دي یعنی په د دې نه پیسو په دغه باندې برابرې کړی مې ورته ولته دا غوی کار په جوړ دی
ډیر ښه فقط هم دغه د ټکسی چلوي تاسو ولته مزکه نور څه بغونه شای لري
نہ زکان لرو مخکی بو دا پنیمای باندې ما نور پټی دا کارل دا غنه ولګ غنه مو دا اید لاس راوړو خو ساغم دم رجات نه دی پاغه زکه زیاته وچکلی دا نو التا جون اوس هغه رقم نه دی کنه لګ مخکی هغه غنم بل لاس راتل نیمای هغه به کار کول اوس وخت کی بس زیاتره ځوانان دی دا غنه لاشي دیړو ته نور ولایتونو ته
بله
لګ ننګر دا او هغه ساهونه نور ولایتونو ته دیړو په پرلار شته ورځنی کارونه او بیا غینه بس
درخه او تاسو څو ساته کار کوي د غلطه په استانبول کې تاسو
بله استانبول کې موږ په خپل باندې په هفته کې 15 ورځې د کاری ورځې دي 15 ورځې کې سهار اتنی مون تر مخام او نیمه بجو پورې یو لساته تقریبا کار کوم او بیا پکې دوه ورځې چټي دي بیا د شم به ورځ چې کومه دا پاغي کې اضافه کاری کړو بیا لږ یا تر 2 بجې یا تر 15 بجې پورې اضافه کاری کړو
فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره حکیم زوی صاحب خبرونه تخراغ لاست تاسو ته سلام وړاندې کوم ډاکټر صاحب مونږ له شینواری سره خبرې کولې له ممتاز شینواری چې په استانبول کې ووسیږي د خیاطۍ کاروبار کوي په یو دکان کې کار کوي او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مورو پلار او ورونو ته ورلیږي نو که تاسو هم بیا ورسته پښتنې ترې درلودې پښتنې به وکوي دای وایي چې د $600 په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي او په هر میاشت کې وبخې او په کال کې دا خبره 15000 او 16000 ته رسیږي ما صحیح ویلې دي شنوارې صاحب کنه تاسو خو غاورې
بله بله صحیح خبره
بالکل نو اوس حکیم زوی صاحب داسې یو معلومات شته او تاسو یو شینوارای په ممتاز شینوارای په نظر کې ونی سي همدغه سي زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نور نړۍ کې په امریکا کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې میش دی اولته کارونه کوي داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعاً څومره پیسې افغانستان ته لیږي
بالکل تکر سے زہم خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ملمته او ستاسو د رادیو لاري د افغانستان ټول قدرمن لسته وړاندې کوم بلی په دیاله باندې په پراخه پیمانه باندې بیل بیل او مختلف ارقام شتون لري را به شو کلک دغه موضوع ته تقریبا د 2000 شلم میلادي کال دی پلو کچیر ته مونږه وګورو به دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو څومره تاثیر کړي
هغه ټول پښتنې په جزئیات سره کوو فقط که تاسو ووایي چې د تحول یا د بدلون مخکې ارقام څه وو لدین وروسته ارقام شته که نشته او سره شته که نشته که درته جلا جلا وایست
اشته دی بالکل د سیاسي تحول لمخي ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې چې د راپورونو د نړیوال بانک لخوا نشر شوی دي او دغه یو د ارقامو د دولاندې کولو یو په حساب باندې موږ کولای شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون یعنی تقریبا 900 میلیون ډالر افغانستان ته دا د موږ په اقتصاد کې دی یو کلمه کارو ریمیټنسز یعنی هغه پیسې چې په باندېنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنۍ د لګښتونو د تمویل یا د غوي د مالی سپورت او د مالی ملاتړ په خاطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي
دا د 2000 کال کې
دا 2000 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی تقریبا 350 میلیون ډالر ډالر اټکل شوی
نو دا د رقم ته ولې کموالی راغلی د معلومات
شته یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیګل بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین د منیګرام د نورو شبکو نو دغه یو سیاسي تحول نوروسته تقریبا 350 میلیون ډالر چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2000 کال او 2020 کال د اخیرو کې کوم خبر شوی دی نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړی دی نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی دا سه امیدواري شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکو کې البته کې د رسمیت پیژندنې مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو دا سیم کانشته په نږدې راتلونکو کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2000 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي
نو د کل سه مسله دلته ده چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دا غینه جدا کو خو امکان نه لري چې منګه وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره منګه تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل منګه وګورو یا مثلا منګه کچیر ته نورو بر پتره شو نو په ټوله کې کچیر ته زه خلص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیره لری وي او دا به ډیره مشکل وي چې زمنګ بانکي سیستم په خاني حالت ته څه چی منګه به ورستر بلې د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسې
د بانکي سیستم اړیکه لطفاً واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی د دې لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي نورې وطني طریقې هم شته مثلا د حوالو طریقه شته مثلا اندغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام دا شبکې شته ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمای ته راوستي دي
تکل سبي واسي مونږ بانکي سیستم د دې لپاره نه کارو چې مثلا مونږ ایوازې راکړې ورکړي یا مثلا د ریمیټنس زیاده خارج نه مونږ افغانستان ته پیسې ګولېګو او دغه ایوازې د بانکي سیستم د پیسو د انتقال وسیله ده نو تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایفو ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو زینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکی شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسې کرا شو د افغانستان مرکزی بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک دغه مهم اهداف چې دی هغه پولی سیاست دی. نو د پولی سیاست اهداف چې دی هغه بیا ځان ته اهداف دي چې موږ یې په دوه برخو ویشلی شو، چې یوې چې دی هغه مقداري اهداف دي او بلې چې دی هغه کیفي اهداف دي. نو چې بیا په کمی اهدافو کې بیا دوی چې دی مثال تر ټولو مهم هدف یې دا دی چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
منګه د افغانستان د ډاکټر صاحب به کې په دې هغه باندې تمرکز وکوي، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې پام دغه رمیتنس چې تاسو یادونه وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپل کورنۍ ته پیسې لګي، په دې باندې کې تمرکز وکړو. تاسو بیا هم راځم حکیم زوی صاحب ډیره بخنه غواړم، یو اوریدونکو لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکي ژوند رنگونه پروگرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو تکل سره مسی جوړ په خیر، دراتونکي اختر مبارکي او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوړ جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت د خبرونه زمون ملمنه راستره دي.
او موضوع مې اوریدلې. سلامونه تاسو او تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالېږي. یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالېږي که چیرې افغانان، خو موږ افغانان څه ناڅه بې کفایت یو، بې کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی د دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. که بس یې خوند ځینې واخیستی وې خوړل وش عشکې وکړي شوکې وکړي، که داسې وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه وړونه دي خدای خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنیو ته رالېږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالېږي، دا د دوی کورنۍ باید دغه پیسه په یو سرمایه باندې واچوي، پر یو کار باندې واچوي. نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي دوی ته بیا رالېږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالېږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي. دا موږ داخلي اوالي چې موږ کوو، دا موږ ته تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي. نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو باقي سیستم نه لرو، کاشکې موږ یو باقي بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې دلته ټول کار پیکا دی. زموږ خیاطان چې دي د دوی په لسمه پیسې نشي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځ کې خلاص شي، بعد اخترو زموږ خیاطان هیڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د هر سړي د کار مطابق و هر سړي ته کار پیدا کړي او کار و علي کار ته وسپاري، خصوصا اوناشیه کشر ته چې هغه په خیاطۍ کې ډېرې تکړه دي او هغه ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې لدې چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدای شي دی اوس پرځند کابل مشتاواله کی، یا مش کابل تاواله کو، یا د مزار مشتاواله کی، یا مش یو یو خو بلی خو ته اواله کو. کمیشن تر پخوا ډیر زیات سوی دی.
او مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي،
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرپان هم ګرځي اواله شان هم ګرځي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او وسترن یونین، دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دا موضوع ته زه راتلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او راځم وایم چې کوم دی باندې بس وکم دغه فیس چې دی دوی په مختلفو نمونو باندې مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې واره کوي نو دوی وایي چې یو څه فیصدي مونږ خولو یو څه فیصدي هغه سراب چې مونږ حواله کوو افغانستان ته مونږ هغوی ته ورکوو نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاس ته نه ورځي د مثال په ډول که چیرته یو څوک ویسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غواړي چې پیسې انتقال کړي نو دوی ځان ته کمیشن لري خو البته د کمیشن اندازه چې دا فرق کوي د مثال په ډول د ویسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب وویلي هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخوا په نسبت ډېره لوړه شوې که موږ د کندهار نه هرات ته کوو که د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کړو نو د خارج نه هم تقریبا دا دوه ورځې مخکې زموږ یو مرګلی هغه پیسې دغه کولی مخکې چې وو دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه مونږ اخلو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو نو حکومت ته به دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې ویسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بینک یا نورو بانکونو کې یا مثلا عزیزي بانک یا نو غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شی مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې سره د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کوم ډیلینګ دی د هغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي هغه مثلا هغه د تبادله وي هغه مثلا د سود چارج کول وي هغه که مثلا ریپ هوي او کوم موضوعات وي کوم مسایل
مننه راسترا اوسې ښاغلی حکیم زوی بیا هم تاسو ته راځو اوس ورځو شینواري صاحب ته شینواری صاحب تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره د خیرات لپاره د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا
بله تکل صاحب معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سي ده او پیسې نشته ده کارونه نشته ده نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د هغوی نه همدغه خرجي یعنی که زکات فطر زکات خو د پیسو بدل کې څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درمي ولکه د قربانۍ لپاره چې دی غټ اختر یعنی راتلونکي دغه نږدې اختر د دې لپاره قرباني چې دی زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې لپاره تیاری نیولې هغه لپاره بیلې پیسې هم ځینې لګي ځینې پیسې ولګي هلته مشرانې دغه پیسو نه واخلي نو معلومه خبره چې دا همدې ځینې چې
او غواړم پوه شم چې مثلا لپلارو مور ورونو پرته نور لری خپلوانو ته مثلا وریرونو ته خوریونو ته تریندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی
بله د غوښتنې په اساس شوې دي چې څو غوښتل شوې دي یعنی موږ هم لګلې دي خو لکه اوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته وکړي دا یعنی خپلې کا یعنی دمر دي چې د ځان همزولي عمرګري به مو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې دي چې یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګي مثلا دا تقریبي یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړه ورته استلې په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیق نه د معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $200 $500 پورې یعنی د لیر خلکو ته مليږي اټکل
ډیرخه او شنوارې سب تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی است له تخنیکی ستونز سره
تخنیکی ستونز خودل ته چې معلومه او مروج دي زیاتره په حواله باندې پیسې لګي یعنی بانکي سیستم خودل ته افغانانو ته زیاتره نشته ځکه چې د دې ته د وسیدو کارت کوم دغه چې نه لري کنه زیاتره نو په دې خاطر مې د حواله چې ټول نغور لار دا غنل شي دا نو په حواله باندې پیسې لګي او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وی چې د استانبول نه بیرون چې کوم کسان دي هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافي دروازې راشي مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه وخغه اوس بند شي دي او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري بیا غته دي جن حواله کا نو دغه مشکل شته پکې
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورزو ډاکټر صاحب حکیم زوی د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود په هغه وخت کې ډیره جدي نیولې او تقریبا حواله بند شوې وي اوس بیا پایل شوې دي ک اوریدونکو ته وایي لطفا چې مونږ پوښو چې حواله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې چلیږي یعنی خلک کولای شي چې د حوالو لاره پیسې ولېږي افغانستان ته
بلې تکل سه لکه څنګه چې شینواري سه بویلې دا معمول ده یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو مثلا مونږ کولای شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته او کشته هم په ډیره خاص او په کومو مواردو کې نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم ده خو لګښت چې د پخا په پرتله څو چنده شوی دی هغه دوی چې د فیس په نامه کې پیسې خلی دا ډیر اسانه او اسانه بيخي یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې بس دوه ساته بعد غلطه وی چې لا چې تاسو خپل پیسې کابل کې والی جلال آباد کې والی حتی کوي چې رو لیږي د یورو نرخ معلوم دی که څوک ډالر لیږي د ډالرو نرخ معلوم دی که څوک ډالر په افغاني لیږي هغه معلوم دی نو دغه وسانه طریقه ده بيخي یعنی ډیره زیاته ده حتی په د پوخا په پرتله باندې اوس څو چند زیاته شوی دلیل هم دا چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري منیګرام خاص شرایط لري افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس محل په انلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی او حتی کوم مبالغه هم کوچی ناممکن دی نو دا یو اسانه لاره ده او طریقه ده
شنوار حساب تاسو پسلو ډالرو په فرض کې پسلو ډالرو یا پزرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ څومره ډالر یعنی څو فیصد الته تاسو کمیشن ورکوي
دلته خو مونږ ته معلومی دي دغه زر لیرې دلته ورته وسپور یا تقریبا درینیم زر افغانې د دومره شو خورزي په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي چې 15 لیرې یو ډالر کېږي نو یعنی په درینیم زرو افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانی اخلي خاص سیسغه مصرف شید
ډاکټر صاحب حکیم زوی د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره
نو د خونه پویګم د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرار شو د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 تر و ډالرو پورې دوی په سلو کې خسته خو فرض کو چې 15 ډالر نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرضو چې 2000 میلادي کال کې چې التزمنګ مرګلی و هغه د 20 یونین ډالر افغانستان ته پیسې لګلی هغه یو خاص سال ته یو خاص رینج هغه و د مثال په ډول هغه لیکلی چې د ایوی ایرونا یا د یو ډالرونو اتر 2000 ډالر پورې من 8 روپۍ خلو یا 10 روپۍ خلو نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ او بیا په 2000 ډالرو کې یا په 2000 یورو کې لس یورو یا لس ډالر دا ډیر غټ تفاوت دی
bale او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناتو غړې ده او سیاستونه لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږی دي د حواله مسله په لویدیزو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده، ځکه چې د امنیتي مسایلو یادونه کیږي. دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي ډلو د تمویل موارد لیدل شوې دي. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، مانه دا ده چې هغه کیسې اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم، او که تر اوسه پورې ترکیه یو استثنا ده، په نورو لویدیزو هیوادونو کې تر اوسه هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب، نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. د مثال په ډول فرضو چلته یو افغان د خوراک پروشي لري، داسې خاص علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولی او کوي کې اشد مجازات دی د څو دلایلو له امله. یو لکه تاسو چې ویلي چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې، نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبع یا سرچینه ده، یا کاغذ نه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دي ته هغه توري پیسې وایو، ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت هغه د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیخته کوي، دوی ځان ترې نه ساتي. نو دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي غی فقط دا د دوی ترمنس ډیلینګ دی، هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبريږي نه. د مثال په ډول ته یو افغان د خوراک پروشي دکان لري او د شینوارې صاحب ورزی ورته وي چې زه پیسې لیږم، هغه ورته چې دې ډېر ښه ده زه دا کار کوم. نو نه شینوارې صاحب چې دې بل چا سره په تماس کې دی، نه دا دکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنس ډیلینګ دی او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډیر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اوریدلای شي. ډاکټر صاحب حکیم زوی، حواله په ترکیه کې بند ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بند ده، دغه توافق چې د افغانان په خپل منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورزی او دکان ته پیسې لیږي، هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا ک حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا ده چې مخکې تا ویلې چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دوکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی، نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما او ستا ترمنځ وي. حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دوکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو چې وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دکاندار په دبان یا د سراب په دبان دی اعتماد کوي، نو دوی هم برعکس اعتماد لري. او داسې موارد کې چې د مثال په ډول داسې نه دي شوي او که چېرته وشي نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري، هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلي چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي، نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لاره د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات، دغه سیاسي مسایل، دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. بیا وایم که چېرته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټولې کړنې ټول فعالیتونه چې دي، هغه تاسو مونږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوې دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېرې صرافان، ډېرې بزنسمنان، کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی او د ډیرو خاصو کمو شو. حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 20 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکوي، دا د افغانستان یو د نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک دی غلطه ورکوي. نو دغه چې دی په انلاین شکل باندې د دغه انتقال نکېږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که په انلاین شکل هم وي، هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالېږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې مونږ دغه د سیاسي موضوعات، دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمنګا د بانکي سیستم د خیر بیرته هیله او امید شته چې بیرته خپلې حالت ته وګرځي او دا غیره باید وسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دا ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي او ان شاء الله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې ښه لسرونه په بانکي سکتور کې ولرو.
مننه شنوار صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه، تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بله تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې دی مجبور هم دی، بل ځکه چې بله لار نشته چې دوی پیسې په بله لار ولېږي. نو کله چې معاش راوخلي تر دکان ورشي او بل هغه کله چې دا دکاندار خوراک فروشي لري نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیری راځي، زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي. نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه یعنی ډیر کاروبار رواني په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښکړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړي هلته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولې دي. نو مشکل موږ ته پېښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو وارې دکان بند شو او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حوالال ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه، دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغې، په څلور ورځ دکان بندو. نو زمونږ په خپل مد ډیر پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری هغه ته پیسې لګي جاتې وي چې هغه سره بدلاړم، په هغه ځای کې به افغانان ځوانان ډیر ولاړو، د دې په انتظار چې اوس دا سړی راشي دکان خلاص کا. هیڅ بل لارې نه کېده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکا چې زمونږ دومره پیسې تللې دي. ان تر 45 ورځو بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړه چې هغه دکان ویل چې مانه پیسې په وطن کې وال دښوي وي غلا شوي وي او زه بیرته مې دکان خلاص کړم. ما بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت خښ شو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا 45 ورځې پکې تیر شوې په غوړو پوکي پیسو کې.
شنواره صاحب، کدا پیسې ورکه شوي وای کنه؟ پیسو ورکاوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې. تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کې چې د سړی یا مرشوي وای یا مثلا بانکرپسي باز خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لري؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جندل کېږي چې تور سره خبرې کې دلته ور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای ده د کوم ځای اوسیدونکو ده، دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو د 3 منټ او درېدل یو پیسې دی ورکړي دی او امانت، بس هیڅ به نشي کولای پیسې دروم یعنی چلاړي بیا تلي پیسې لاس به نه راځي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. د دغه ستونزې د حل لپاره د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حواله مسله نشته، ځکه وسترن یونین یا منیګرام او دا نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لکه تر لګه د افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي، د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو تکل سه په مجموع کې وسنی حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکنه. نو فل حال د پاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیرته دغه د رسمیت پیژندنی موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دغه حل شي نو به موږ په اسانه ډول ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داوي دا به وځي زموږ ریمیټنسز نوي بیا به نورې په میلیاردونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي نورې معاملې به وي نوري اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره نو کچیر ته زموږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د ویسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکی یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت دغه سیداری کې فعالیت شروع کی او هغه په ترکیه کې نو او افغانستان کې هم دوی حتی غلطه اوس په ویسترن یونین چې زچ څومره معلومات لرم البته دا ضرور کار کیږي هیواد ته نیم تلې خو خلکو نه چاورم هغه وی چې اوس آی بی بانک چې د افغانستان نړیوال بانک یا د میوان بانک هغه فقط هم دومره وی چې دلته کچیر ته موږ خارج تم پیسې لیږو او حتی یو څو وخت ما هم پیسې په کار شوې زما ورور تلې او د بانکي پښتنه هغه ورته ویل چې اوس محل ویسترن یونین د لارې موږ کولې زمونږ نړیوال اړیکی چې دی هغه سره په دغه حساب د پیسو د انتقال اړیکی هغه سره زمونږ اوس نشته لري موږ کولې چې موږ پیسې ولګو نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او موږ یو ښه بانکي پیوړی سیستم او ولرو او بیا په هیواد کې دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري سب چې ویلي چې مهمه دا ده چې دغه بانکي سیستم هم فعال شي ډېر افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي بیخي نورمال دي ستونزه پکې نشته ولې مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسېږي تور کار کوي حتی اقامه نه لري دغه د ترکی غلطه د کار جواز نه لري نو هغه چې پیسې دغه کې ویسترن یونین یا نورې د ریچ افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونه سره اړیکې لري هغه مستقیم تر نه د اقامه پښتنه کوي نو چې اقامه راک نو چې دوی اقامه نه لري دا یو غټه ستونزه ده دا یو مشکل دی نو دوی به نشکول چې دغه سیستم نه استفاده وکړي خو په ټوله کې بانکي سیستم کچې ته ورغول شي او منګه په خاني حالت ته وګرځيبو بیا به اوس مثال په سلو کې کچې ته 30% ستونزې بیا په سلو کې د 15% درکمیږي او مشکلات حلي
ډاکټر صاحب ک فرض کوچې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډیره اوږده ده او تر اوسه پورې معلومه نه ده دلته د بشري حقوقو مسایل دي د خځو د حقوقو مسایل دي او څو چې دا مسایل حل نشي د سي اټکل نه کیږي چې نړیوال به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژن او پیژني ترغو پوری چې دغه هدف ته افغانستان رسیدي یا د طالبانو حکومت رسیدي چې نړیوال پر رسمیت پیژني دوی د دغه افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپل تعاملاتو په کچا له ترکیه حکومت سره دوی تعامل لري او ځین نور هیوادونو سره یې لري ایران سره یې لري پاکستان سره یې لري د دوه تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په خو شرایطو خپل کورنۍ ته پیسې راولېږي
کګل صاحب اوس مهال دا صحیح شي کوم خوشبيني شتون نه لري نو دا ستا نشته چې دوی د مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی د ترکی تعاملات به سیاسي تعاملات شته ولی اقتصادي تعاملات د شتون خاصه د بانکي سیستمونو کې مثال راکړي ورکړي او هغه کیږي ام د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال وچی سند ډیر په خاص سخت شرایطو کې اغه به انتقال به صورت نسی ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیه د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره کچیرته دوی کوشش وکړي دوی غواړي او باندې هڅه کوي خو څه فکر کوم چې نتیجه به ورنکي او مهمه خبره اعتبار دی نو د تاسو مخکې ویلي چې ستونزې شته نو ستونزې د حل لپاره دا خبر ده چې موږ د غستون یو طرف ته کوو موږ خپل په خاني حالت تور وګرځيګو خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په آنلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو وضعیت برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو مثلا له سعودي عربستان نه له اماراتو له کویت د غزایونو نه خلک افغانستان ته لیږي. دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لویه برخه د افغانستان د شتمنیو ده. دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی وز کومه تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی نو زم چې څومره معلومات لرم چې زمون دوستان دی مرګلی دی اغه دغه پیسې اغه د صرفی له طریقې لګي او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې اول ته کورنۍ لري مثال د خبرې چې افغانان دي چې په کابل کې اوسېږي افغانستان کې دي یو څه په پېښور کې اوسېږي نو دوی بیا لومړی د دې خاطر چې مستقیما ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي او دا غیزنه بیا د غوی کورنۍ د صرفې لارې کابل ته والي کیږي ننګرهار ته والي کیږي. دا ډېر کم دي نو مستقیما څوک چې د پاکستان یا نور هیوادونو ته لاسرسي بیا نه لري نو دوی مستقیما چې دوی بیا د صرفې لارې دغه ته لیږي د حوالې لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې او بخي د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې مثلا په پاکستان کې هم شته تر څو پورې خلک پیسې لګي
نو په ټوله کې نه هلته بانکي سیستم ثابت دی بانکي نظام غلطه شته دی غلطه قوانین شته په ټوله کې نه غلطه فقط افغانان دي هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی څوک چې کې د افغانان دي مخکې ویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی غلطه د انډیوالان دي او مثال د خبرې یو افغان دکان جوړ کړی دی د غوی سره ډیلینګ دی غوی سره ارتباط لري او غوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي او هغه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري سره فقط وایي چې زه څه فیصدي تاته درکوم یو څه اخلم نو په دغه شکل باندې په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بيخي نشته دی بيخي یعنی بيخي دا امکان لري او شتون نه لري نه په پاکستان کې نه په ایران کې نه په هندستان کې نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه. شنوار صاحب تاسو اوس پیسې لګی هغه اندازه يم تاسو مخکې یاد کړه اوس پیسې ذخیره کولای شي د یوې راتلونکو لپاره؟
بلې تکل صاحب په اوس وخت کې د تیر وخت نه خده یو څه پیسې چې لګو هغه ذخیره کوو خو مشکل دغه دی چې نو وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په غوږ ولګي یعنی یو ګټه ولري نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو دلته هم د ذخیره ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو بانک کارډونه لرو او چې وطن ته ولګو هلته هم ځینې پیسې په صرفو کې پرتی نو لږ اوس وخت خده شکر دی یعنی یو ته ذخیره جوړولې شو.
ذخیره نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکو لپاره یو څه پلان پروګرام لري غواړی په ترکیه کې پاتې شي غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي کور واخلې مثلا واده وکړي داسې یو پلانونه شته د راتلونکو لپاره؟
بلې ان شاء الله راتلونکي نو افغانستان ته بزو په خیر سره دغه د نظام سکوت نه بعد مونږ په وخت کې تلو خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو په وطن کې ضرورتونه زیات شو نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر ک ان شاء الله پراتونکي ګورو دلته مونږ په خپل حياتي کسب او کار خده زده کړم دی غواړو چې په وطن کې کارونه کمی ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې دا کارونه خچيږي په خپل وزن ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې یو اندغه د حياتي کارونه په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناس دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي تاسو وایي چې بیرته غواړي افغانستان ته ولاړ شي؟
بلې شته دی زیاتره په تیرو کلونو کې موږ دا خپل هڅه کړې ده چې تللی و بیا و پښیو زیت مقصد زیت نه رسیدلی نو وخت ډیر تیر ک مسافرې کې راتلونکو نور یوازون کې ملګری شته دا غوښنه معلومات تخلو نو آلته اوس مشکلات زیات شوي دي، په همدې صورت باندې مو خپل وطن ته اراده کړې ده انشاءالله.
ډیر زیاته مننه. او یو ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم شنوارې صاحب، بیا ورزو د ډاکټر صاحب حکیم زوی ورستۍ خبرې اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکي چې خبرې کولې هغه یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه ترې جوړه کړي او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې یعنی بې ځایه مصرف نه کړي او د یوې سرمایه په توګه کار ترې واخلي. تاسو له خپلې کورنۍ نه همداسې هیله کړې؟
بالکل، په خپل ځخه د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر ده، یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډکه بارګین کې په دغه غاړه خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې مې پکې مصرفې دي. نو ښه خبرې کړې دا غم بالکل مون خپل باندې شریک کړې ده خبره او دا غوي په مشوره باندې انده سره ونی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او ورستیو یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی که تاسو لطفاً راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټ امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ د سی او د انګلیسي ژبې د متل په اساس د تونل په پای کې تاسو کوم رڼایي وینئ؟
بالکل، تکل سے بهلی امیدونه شته دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و یا ډیری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نور هیوادونو استازي یا مستقیما کابل د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبانو نظام سره تعامل ولري، او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دي. نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه ته په نږدې راتلونکي کې د حل یو لاره پیدا کړي. او داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، او کله په اند اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا ګورو. نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کښینو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ راډیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه وو د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریده، او د ترکیه په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شنوری چې په استانبول کې خیاطی کوي. له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې ته تر پایه غوږوئ. تر بلې خبرونې مو په لوی پاک خدای سپارم.
راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. ز
سم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان ز سم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان تیار لکا سما سری گریبان